اته بجې شوې دا سجی رړو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم تخنیکی چاري شفیقه یار مختوبی السلام علیکم په دې خبرونه کې مو کابل ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر خبرو چنن روان دی دا به هم واوري چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ته یو شمیر اندېښنې شته د کورونا ناروغۍ په اړه چې څرنګه خلک ترې ځان وساتي اورېدلی شي خو تر هر څه مخکې خبرونه افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه په پکتیا کې چارواکي له چاودېدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وای چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده ګوتیرش تېر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې دي ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس تخپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوي او یا دې هیواد ته د سفر سوابق لري د هر د خبر پاڼې له مخې ښاغلی ګوتیرش هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي رډو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې ل چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو
د شاغل حسرت په وینا د موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو د موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو د تخار امنیه قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي د تخار د امنیه قمندانی ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي رډو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه طالبان هلته کمین نیولی وو او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نشته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان ووژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول د تخار د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي په دې ډول دغه هیوا ترچین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1502 کیشي او تر ایتالیا چې هلته 1509 کیشي مخکې شو خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وشلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین شکته ده متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نوی بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جکپوري چارواکي او کاربارګان په نقشه سوي چې یا د ایران د سپای پاسران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څنګ په نیابت فعالیت کوي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونوویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څنګ سره لاس یو کړي چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي د وی د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابی پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د وی توتی تور لګیدل څو دا ډله متحده ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي متحد ایالاتونو همدارس د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د 15 میلیونه ډالرو جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لري کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې په یو تحلیلي مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې څه دي شته کېږي. د کورونا ناروغي په اړه بیلابیل مطالب لرو چې د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع چیرل شوی چې کورونا وایروس لوي انسان څخه بل ته څنګه لیشتي او د نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او په دې کې پر حامل شزو د کورونا ناروغي د اغیزو په اړه اوریدل شي. تمنده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبري وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. د پلاوی یو بشتغړی لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبرې وکړي.
زموږ له خوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي ترڅو د هغو بندیانو چې خلاصیږي دغه تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې یوشت کسیس پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقه لمخه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکزي پلاوی د غورا کولو په بهیر کې د ځند لکبله د خبرې تر اوسه ځندېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ یو 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لالارې په دوهمه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهوریت رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسي پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ تر 1 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سلطنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 4 شنبه په ورځ پا پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له یو دیرشمې نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ وشو. امریکا په علني توګه له طالبانو سره خپل موافقه ستایلې او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسلې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړای شي په افغانستان کې تلپاتې سوله راولي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپله کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ هر ډول غوښتنو ته نه ویلای سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو له خوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واک ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سختدریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسني افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2021 کال پورې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړیو سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به کیږي. د دواړو لورو لخوا به څه ډول حملې نه کیږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړیو چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نسته چې تایید کړي طالبان به موافقې ته ژمن پاتې سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې خوا بدی شوی چې روانه اونۍ د کابل د سفر په لړ کې د جوړجاړي هڅو نتیجه ورنه کړه. مایک پامپیو په عین حال کې وایي دې ته خوشبینه دی چې افغان مشران به ژر یوې موافقې ته ورسیږي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانه اونۍ افغانستان ته خپل سفر نه هیلونکی وباله. پامپیو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وویل په دې مایوسه شوی چې روانه اونۍ د افغانستان د یو ورځني سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جوړجاړي لپاره د منځګړتوب هڅو نتیجه ورنه کړه. د روټرز خبری آژانس د راپور پر اساس پامپیو چې د جی و هیوادونو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل لزړه وایي چې دا ورته ډېر مایوسوونکی و. خو پامپیو دا هم وویل هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د افغانستان په کړکیچ کې ټولې شاملې خواوې سولې او پخلاینې ته راضي شي او د افغانانو ترمنځ د خبرو لرلیک ته خوشبینه دی. مایک پامپیو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ یو ناڅاپه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره یې وکتل، خو د دوی ترمنځ د اختلاف په هوارولو کې بریالی نه شو. پامپیو له افغانستانه تر ستنېدو وروسته اعلان وکړ چې دې هیواد ته یو میلیارد ډالر مرسته په فوري ډول بندوي او یو میلیارد ډالر نور د راتلونکي 2021 کال له مرستې کموي، خو اوس دی خوشبینی شي چې دواړه مشران به روغه جوړه وکړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمېر زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال د پنشن بی پورس په یوې خبري ناسته کې وویل دغه فرمان له مخې به د هیواد له زندانونو څخه لس سره بندیان خوشی شي. لوی څارنوال وویل په دغه فرمان کې ترهګر او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرم زندانیان شامل نه دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دولت د تدابیرو په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د زرګونو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په یوې خبری ناسته کې وویل دغه فرمان لمخه به د هیواد د مرکز او ولایتونو له زندانونو څخه شاوخوا لس زره زندانیان خوشی شي.
امروز ما شاهد صدور اولین فرمان در رابطه نن موږ د ازادۍ د سلپ ځایونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون او نور قوانینو په اساس د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو د لومړی فرمان د صادرېدو شاهدان یو.
د افغانستان لوی سرنوال وویل د ولسمشر د دغه فرمان لمخې د عدلي او قضایي ارګانونو له متخصصینو یوې کمیټې ته سپارښتنه شوې چې تر لسو ورځو پورې په دې برخه کې څېړنې وکړي او له زندانونو نه د خوشی کېدونکو زندانیانو کره لیستونه چمتو کړي. لوی سرنوال وویل د دغه فرمان لمخې به په خوشی کېدونکو زندانیانو کې ښځې، ماشومان، ناروغان، د لوړ عمر کسان او هغوی چې د حبس موده تر 5 کلونو لږوي او همداشان هغه زندانیان چې د جرم کچه ټیټه وي شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم د کرونا وایرس د ښه مخنیوي لپاره د لا تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان له مخې امر کړی دی چې لس زره زندانیان د افغانستان له زندانونو څخه د کرونا د ناروغۍ له امله خوشی شي. له بې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
Stars and Stripes رسپانه لیکي چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوشی کېدل پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشی کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبه پروس موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. رسپانه لیکي چې دا موافقه 2 ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنگتن غواړي چې یو میلیارد ډالر مرسته له افغانستان وګرځوي. سټارز اند سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دغو دوو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبه په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبري مخته یوسي او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. تمه وه چې دا تبادله نږدې 2 اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به 100 تنه طالبان له زندانه خوشی کړي. د امریکا او طالبانو د توافق لمخې به د افغانستان حکومت نږدې 15,000 طالبان له زندانونو خوشې کوي او د دې په بدل کې به شاوخوا زر تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشې کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورسره ټاکل شوی وو تر هغه وخت وځنډېدلې. ورسپانه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبرې وکړي او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هواره شي. یوې بلې امریکایي خپرونې فارن پالیسي بیا یوه بله مسله راخیستې ده. دا خپرونه لیکي چې په تیرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسي لیکي چې له دې ډلې څخه 500 تنه هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید د دغو کډوالو له ډلې څخه ډېر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. ازادي راډیو په منځني سبا د لښپړښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کابل شاریان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالي شکایت لري. لکه مې ورځ راهیسې چې په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې پر کورونا وایروس ته خلکو د اخته کېدو پیش رامنځته شوی، دغه مسلې د افغانستان پر وارداتو منفي اثر کړی او خوراکي مواد په بیساري توګه لوړ شوی دي. یو شمېر کابل شاریان وایي د موادو د بیو لوړوالي او بیکاری نشي کولای چې حتی لومړني خوراکي مواد وپیری. تفصیل د کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په کابل ښار کې لښو خو د وونه یو راهیسې د خوراکي توکو لکه د وړو غړیو بورې وریجو او داسې نورو به یو رس په ورځ لوړیږي. یو شمېر کابل ښاریان وایي د کرونا وایرس خبرېدو د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درولي او نشي کولای چې په دومره لوړو بیو حتی د اړتیا وړ لومړني خوراکي توکي وپیری. حاجی سید محمد او قنداغه ازادي راډیو ته وویل
پر ایرو شوندات بدیم رو 19 والا ادم کوچی جواب میشه دوجی جواب میشه خونه وا برادر د اسمون خی زده غریب بیا کی دیگه خودم میخوره ولی بیا خو خونه مردم یک دو بجارت پر تو دروغن پر تو برادر بره یک پنی مو خو کنه
چه غریب مزدوری ترا و نو وز چی وکای کرونا به یو کس وجنی او یو سړی که غریبی ونه کی ټول پامیل د منځزی وی وړه قیمت چا قیمت بوره قیمت د اتل شپاره سونه یو دم 900 تجیک شول دا بسوک واخلی دا ټول زور د غریب نه وز.
د کابل ښار د خوراکي توکو دوکانداران وایي په روانه ونۍ کې د خوراکي موادو بیې په یو ځای نه دي ولاړې او هره ورځ مخ په لوړېدو دي. دوی وایي دغه مواد له لویو مارکیټونو او عمده پلورونکو څخه په لوړه بیه پیري او په لوړه بیه پلوري. د کابل ښار د خوراکي توکو یو پلورونکي سنگر آزادي راډیو ته وویل
رو مخکې باندې 1500 اغستر او اوس 2000 ورځې مخکې تقریبا 1300 1500 اوس 2000 وصل پې وړي دا شل لیټر تقریبا 1200 1200 روپے مخکې اوس تقریبا 1400 روپے ته ختلې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د هواد له شمالي هوادونو سره بندرونه خلاص دی او واردونکو هڅه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کمواله رامنځته نشي. سربیره پر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي اوس د تورخم له بندره پرته د افغانستان ټول بندرونه لکه اقینه، تورغونډۍ، شیرخان، حیرتان، چمن او سپین بولدک د افغان واردونکو پر مخ خلاص دي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پکې د صادرونکو هیوادونو لخوا یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي او دغه محدودیتونه د بندرونو د بندېدو په معنا نه دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی راډیو ته وویل
ما جلسات خود داریم همراه سکتور خصوصی و همراه
مغل خصوصي سکتور او همدارس د پاکستان له سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره خبري کړي او هغه وویل چې دا زموږ پالیسی نه ده چې بندرونه وتړو. قزاقستان او ازبکستان هم ډاډ راکړي چې بندرونه به مخلاص وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او خصوصي سکتور ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي، خو د خلکو اندېښنو او ویرې د دغو موادو پر بیو ناوړه اثر کړی دی.
افغان حکومت د خوراکي موادو پلورونکو ته خبرداري ورکړې چې د خلکو له اندېښنو دې ناوړه ګټه نه اخلي او له احتکار څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه
هوځه یي حکومت ذمہوار دی
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوښته
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره اړیکې لري او د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پور راپور کوي.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د مارچ په 26مه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا د ایران د سپاهي پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوي. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصحاب اهل الحق په څیر ایران پلو تروریستي ډلو ته وجون کې مرستې ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېلو. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي. د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی د سوریې پر حکومت پلوري. په عراق کې پرونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحدو ایالاتو کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یا شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنۍ واخلي او د ډلو ته یې ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپیڅلي ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو له مخې معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی د قدس ځواک د پخواني قومندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحده ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حمله وکړې او واشنگتن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری پر استولې سمس کلی کې کورونا وایروس او سیاسي بې ثباتۍ د افغانانو لپاره لوی ګواښ دی. محمد قاسم قلمیار د تخار له شکمش ولسوالۍ لیکي کورونا خطرناک ده، هر افغان باید له دې ناروغي ځان وژغوري، وقایه تر درملنې بهتره ده. بشیر حبیب زای لوګر علی کی کورونا خطرناک ده، پولی او سرحد نه لري. حافظ جانان امیری لیش کمشلی کی ل کورونا سره مبارزه پکار ده. تازه خان سمسور لننګرهار پراسته ولې سمسکل کلی دی کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک مهم راتک ده. نور سمس متاسفانه سم نه لوستل کیږي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي طالبان باید د خپل بنديانو تر خوشی کې دوه وروسته اور بند وکړي بیا د سولې خبري. عبد الباری خان امرنګ له غزنی لیکي د سولې او د طالبانو د بنديانو د خوشی کې دوه په برخه کې د افغانستان د حکومت دریځ استایي. حمیده نظری لکلات لیکي طالبان باید د بندیانو د آزادۍ په بدل کې خپل بریدونه کم کړي. حمیده اتل لغزنی بیا په یو اس ام اس کې طالبان غندلې دي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره په ټلیفون خبرې وکړې. د هر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادونو ته د کورونا په وخت کې اکمالات سم ډول ورسیږي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د یو موټر بم د شندولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس ته ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. دا سجی رادیو په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې کورونا ویروس لوي انسان څخه بل ته څنګه لیشته. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د نیمې نړۍ پروګرام لرو. په دې کې پر حامله شزو د کورونا ناروغي د اغیزو پاړه اوریدل شي.
نیما نړۍ
خسر به میان خلیم را بندول لګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلاست. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې کورونا ناروغي په امیدوارو او تی ورکوونکو مېرمنو باندې څه ناوړه اغیز لري. دغه ډول د ماینډو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي.
بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوه چې ویټامین سي لري.
امیدواره میندې څومره د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي؟
عامله خویندې په درېیمه کټګوري د خطر د کورونا ناروغۍ کې واقع دي.
که یوه امیدواره میرمنه د کورونا نښې نښانې ولري، باید په لومړي ګام کې څه وکړي؟
عامله میندې چې د کورونا په ناروغۍ باندې مشکوکې وي، په لومړي قدم کې دوی باید د نسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه وکړي.
د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. دا خبرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه مریم توخی درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جبار خیل څخه واورو.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ ډېرو هیوادونو کې خبره شوه او خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې ناروغي هر څوک اخته کېدای شي، څه زاړه خلک او څه واړه. خو څرنګه چې د ماشومانو د وجود دفاعي یا ساتندوی سیستم پیاوړی دی، که سمه پاملرنه ورته وشي ژر بیرته رغیدای شي. خو لویان ناروغان بیا له لوی ګواښ سره مخ دي چې په دې ډله کې امیدوارې میندې هم راځي. امیدوارې میرمنې تر نورو خلکو ژر په دې ناروغۍ اخته کیدای شي، ځکه چې د امیدواره میندو د وجود دفاعي سیستم تر نورو خلکو کمزورې دي. نو له همدې عمله باید امیدواره او تیور کوونکې میرمنې تر نورو خلکو ځان ته ډیره پاملرنه وکړي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د ناروغي د امیدواره میرمنو لپاره خطرناک بولی او زیاتوي.
هغه وګړي چې د کورونا د خطرناک او وژونکو ناروغي پر اس فاکتور کې واقع دي، په اول قدم کې ټول صحي کار کوونکي، دوهم هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه د زړه ناروغي، د ځیګر ناروغي او د شکر ناروغي، دریم هم هغه خویندې میندې چې حامله وي، یعنی عامله خویندې، هغه په دریمه کټګوري د خطر د کورونا د ناروغۍ کې واقع دي. او هغه میندې چې شوه ورکي، هغه د نورو وګړو په شان باندې دي، یعنی هغه ته د کورونا د ناروغي خطر عین امداس دی لکه نور وګړو
دیرش کله نسیما چی د اوو میاشتو امیدواره ده د وینې د کموالی له عمله په یو خصوصي روغتون کې بستر ده د خپل نوی ماشوم را تک ته پوره تیاری نیولې ده او د خپل تیاری په اړه راته داسې وایي
مرد ایوان نه ساتنو کې په ناس ته باندې شو دی ورکی او پاک وساتي ار سار ولم بوي پاک شو دونه مخ کې ځان پاک کې بیاغت شو دی ورکی امام کې به شو دی ورکی شپه چې به تیر سي به تاغه شو دی ونه کې اولر سي امام کې به شو دی ور ټول مکلی دی او کومه
د امیدوار مېرمنو ترڅنګ وایت هغه میندې هم د ځان پاکوالي ته پام وکړي چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي د کابل ولایت اوسیدونکو مرضیه چې له کوره د باندې هم کار کوي وایي چې زه خپل ماشوم هر ورځ لمبوم
زه ماشوم لرم تقریبا دیگه او کالو چې د شیدې ورکوم نو مخ کې نشي دغه میکروب نشي خبر شوی ما روزانه تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې زده دی بستر ته زه په مارا چوم مار ورته ورکوم بیا ورسته دی ټول هغه جوړ کړی د دغه سپری کوم ته ټول ځای کې یو څو دغه دروازه کلیکینه و زه خلاص پرې دم بیا ماشوم په خپل ځای کې به تسملاو ماشوم ته روزانه ز هغه ورکوم لامبل ورکوم دوه قدر دی ټول ز هچوم دی بیا د وبچه په ګرم وبو جوش وبو چواچم څو دغه بیا پرې دم چې د وب یخ شی بیا ماشوم پکې لامبم ورسته د دینه ز مخ چې د ماشوم په غو کې ونیسم ز د یو ماسک نه استفاده کوم ماسک خسته ده مراسره دی او ماشوم سره میاوزایی خی زکه چه کلا چه دی سره زه مقابل که که ما مخ که اول زه ماسک اچه ما بیا او روست اخپل تای گرم و بانده زه مینز ما بیا ماشوم تا شودی برکا ما
کرونا طول خلق اندیخمن کردی او هر چوک حدسه که بیچه ده ناروغی ورنه لریشی خو من دی بیا تر طول خلقو دیر اندیخنه لری زکه دوی هم ده زان او هم ده خپلو بچیانو پا اره اندیخنه لری شهلا چه دو او اولادو مور ده کور کې پخله خپل کوي او ډیر پاملرنه کوي چې خپل دغه مسولیت په خاتو غتر سره کړی هغه د خپل وقایوي تدابیر په اړه د سرته ویل
اول خو آشپزخانه باید ډیره منظمه وي بل هغه مواد چې په دک کې اچول کیږي باید پاک صفا پرولسی چې هیڅ نوع میکروب دک ته انتقال ونه وسی څو وخت ډوډۍ باسي هر اولاد ته باید علایده علایده قاشق علایده پنجه علایده مثلا کوشش وکړي چې پلاس باندې ډوډۍ ونه خوري چون د لاس ته طریقه امکان لري چې میکروب انتقال وکړي او بل اولادو ته باید ویل سي چې خپل لاسونه پاک صفا پرمینځي چې هیڅ میکروب دې ته انتقال ونه
د میندو ترڅنګ پلارونه هم د خپل اولادونو او کورنۍ د خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي محمد ګلاب چې درملتون لري د دې کار ترڅنګ د خپل کور په پاک ساتلو کې هم له خپل میرمنې سره ونډه اخلي
دی وخاون مسولیت له خځه سره خصوصا په دغه استراری حالت کې چې د وایروس کورونا په ټوله دنیا کې تقریبا خپور ده د وبا جهانی په شکل باندې په دې وخت کې یو خاون ته ضرور ده چې چیرې د خځه خصوصا سواد و نه لري هغه عامه په هوای دی باید په کور کې وکا خپل خځه پوکا ځکه چې اکثره خوندان نظر دی موږ تاسو عرف ده چې خوندان په بیرونی په سارا باندې نو خځه ته باید عامه په هوای ورکا چې د غوډي حفظ صحه د غوډي ماشومان او حفظ سه ها او د خصوصا په دغه حالت کې د وایروس ته انتقال